دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي سارم نیک مرغه زناو شب آشنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اورئ
خاغل اوریدونکو السلام علیکم احمد الله ارچوالم تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم د ولسمشر غنی ځانګړي استاذ محمد یوسف غزنپر د کورونا وایرس له امله خپل ژوند له لاسه ورکړي ولسمشرۍ معنی کې لوړپوړو چارواکو د اقتصاد او سوداګرۍ د ودی او بیوزلۍ د کمولو په چارو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د ځانګړي استاذ د مړینې خبره تایید کړي په کابل کې د اکسیجن د تولید د یوې فابریکې مشر وایي چې د کرونا وایرس له خپرېدو وروسته خلکو ته د اکسیجن وړیا ویشل پیل کړي دي د دغه فابریکې مشر نجیب الله صدیقي وایي چې او کاله مخکې په حکومتي ادارو کې د فساد د موجودیت او برېښنا د نشوالي له کبله خپل فابریکه تړلې وه خو د کرونا وایرس له خپرېدو وروسته یې بیرته پرانیستله چې له خلکو سره مرسته وکړي نوموړی وایي چې هر ورځ د کابل په ښار کې د هغه د فابریکې مخې ته د خلکو لیکې جوړې وي چې په وړیا ډول خپل بالونونه له اکسیجن ډک کړي افغانستان د کرونا وایرس پر مهال د اکسیجن له سخت کموالي سره مخ دی دا مهال په افغانستان کې د اکسیجن د یو بالون قیمت 60,000 افغانۍ دی چې قیمت یې 10 برابر زیات شوی دی د بالون بیا ډکول په 2,000 افغانیو کېږي چې دا قیمت هم د پخوا په پرتله 15 برابره لوړ شوی دی یو شمېر ښاریان هټیوال تورنوي چې نرخونه یې لوړ کړي او وایي حکومت مسؤول دی چې باید کافي اکسیجن پیدا کړي د بلال حمیدي په نامه یو کس چې له دغې فابریکې څخه د وړیا اکسیجن د ترلاسه کولو لپاره په لیکه کې ولاړو وویل چې ورور یې په کرونا اخته دی او اکسیجن ته سخت ضرورت لري د فابریکې مشر نجیب الله صدیقي وایي دا فابریکه 12 کارکوونکي لري چې د ورځې د 200 او 300 ترمنځ په وړیا ډول د اکسیجن بالونونه ډکوي د اکسیجن دا فابریکه همدغه راز هر ورځ د کابل ځینې روغتونونو او هټیوالو ته د اکسیجن شاوخوا 200 بالونونه ډکوي او وایي چې له هغوی څخه د هر بالون په سر 3,000 افغانۍ اخلي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال وحید مجرو ویلي چې په تیرو 3 اونیو کې په کرونا د خلکو اخته کېدل کم شوي ده په داسې حال کې دا خبره کړې چې له دې وړاندې عامې روغتیا وزارت ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د کرونا 302 پیښې رامنځته شوي له چین څخه خپرې شوي کرونا ناروغۍ له امله په ټوله نړۍ کې تر اوسه 15,24,116 نفر خپل ژوند له لاسه ورکړي په امریکا کې تر دې دمه د کرونا له امله 1,01,140 نفر خپل ژوند له لاسه ورکړي روسیه کې تر دې دمه کرونا 9,618 نفر وژلي هند کې کرونا 3,214 نفر وژلي پاکستان کې د جمعې تر ورځې د کرونا له امله 4,555 نفر خپل ژوند له لاسه ورکړي د هند حکومت د روسیې جوړې شوې 3 جنګي جیټ الوتکو د اخیستو او 950 نورو الوتکو توان زیاتولو منظوري ورکړي هند خپل هوایي ځواکونو د لا پیاوړي کولو پریکړه داسې مهال کړي چې پوځي ګاونډي هیواد چین سره په پوله پروت دی او دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی د رایټرز خبري شبکې د راپور له مخې د هند دفاع وزارت ویلي چې په دغه الوتکو کې 1.9 الوتکې او 2.3 الوتکې شامل دي چې ټول لګښت یې 2.3 میلیارد امریکایي ډالرو ته رسیږي د هند دفاع وزارت ویلي چې دغه جنگي الوتکو د اخیستو پریکړه د خپل هوایي ځواکونو د توان زیاتولو په موخه کړي د هند او چین ترمنځ تاوتریخوالی په تیرو کلونو کې تر ټولو زیات شوی د روسیې الوتکو د اخیستلو پریکړه د هند دفاع وزیر راجنات سنگ 13 میاشت مسکو ته د سفر پر مهال کړي د هند نمایي نه زیات پوځي سامان لا هم د روس جوړ دی که څه هم په وروستۍ لسیزه کې هند د پرمختللو تکنیکي وسلو د اخیستلو لپاره امریکا او اسرائیل ته مخه کړې ولې د وسلو لوی جوړونکي هیوادونه هند سره د وسلو سوداګري کول غواړي کوم چې هڅه کوي چې د پخواني شوروي د وخت زړو وسلو پر ځای نوي وسلې واخلي د یو بل خبر لمخې د هند صدر اعظم نریندر مودي د چین سره د دواړو هیوادونو په ګډه پوله ټکر څخه وروسته د لومړي ځل لپاره د کشمیر لداخ سیمه کې له هندي پوځي پوستو لیدنه کړې د رایټرز د خبر لمخې له مودي سره په دغه سفر کې د هند لوی درستیز او نور لوړپوړي ملکی او پوځي چارواکي هم ملو د کرکټ نړیواله شورا وایي چې د 2010 د کرکټ د یو ورځنیو سیالیو په پایلوبه کې چې د هند او سریلانکا ترمنځ وه د فساد د ادعاو په اړه خبره شوې ده د کرکټ نړیواله شورا د جمعې په ورځ په یو اعلامیه کې له ټولو خلکو غوښتي دي که په دغې لوبه کې د فساد په اړه هر ډول اسناد او شواهد لري هغوی ته دې وسپاري چې په اړه یې پلټنې وکړي څو اونۍ مخکې د سریلانکا د سپورت وزیر ادعا وکړه چې د سریلانکا د کرکټ ټیم د 2010 د نړیوال جام پایلوبه د پیسو بدل کې پر هند بایللې و. هغه ویلو چې د خپل ادعا لپاره اسناد او شواهد هم لري، خو د کرکټ نړیواله شورا وایي چې تر دې دمه له دغه شورا سره هیڅ ډول داسې اسناد او شواهد نه دي شریک شوي چې په هغې لوبه کې د فساد او درغلیو په اړه پلټنو ته لاره پرانیزي. په همدې حال کې د سریلنکا د کرکټ د لوبډلې د هغه مهال کپتان کومارا سنگاکارا د سریلنکا د سپورت له وزارت څخه غوښتي چې د خپل ادعا په اړه اسناد او شواهد وړاندې کړي. دا د دې سات خبرونه چې په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو تاسو ته وړاندې شو.
درنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل، په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته. افغان حکومت په افغانستان کې د سولې د بهیر د ملاتړ د جلبولو لپاره په را روانه اونۍ کې په سیمه ایز او نړیواله کچه د ویډیو کانفرنس له لارې د څو غونډو د جوړولو بندوبست کړی دی. د چارو کارپوهان د افغانستان د سولې په اړه سیمه ایز او نړیواله اجماع ډیره مهمه ګڼي، خو د سولې په اړه د یو پلان نشتون یادونه هم کوي. پاموکې په دې اړه له کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ته.
د بهرنی چارو وزارت ویان ګران هیواد وی چې افغان حکومت په افغانستان کې سولې د بهیر څخه د اجماع د ملاتړ لپاره د چین، پاکستان او افغانستان ترمنځ د درې اړخیزو غونډو په ګډون د سیمې او نړۍ په کچه د ویډیو کانفرنس لري د څو اړخیزو غونډو بندوبست کړی دی. د بهرنی چارو وزارت ویان وی چې د دغو ټولو غونډو د جوړېدو هدف د افغان سولې بهیر لپاره د ملاتړ جلبول دي.
د سولې په اړه د سیمه ایز او نړیوال اجماع څو مهمې دوه اړخیزې، درې اړخیزې او څو اړخیزې غونډې به د آینده هفته کې په لار واچول سي چې نتایج به یې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل په لار کې مهم او جدي نقش ولري.
د بهرنی چارو وزارت د ویاند معلوماتو مخې ټاکل شوی چې په دې لړ کې به د دوشنبه پورس د افغانستان د ګاونډۍ سیمې شلو هیوادونو او د ملګرو ملتونو د اساسو په ګډون د ویډیو کانفرنس لري یو غونډه جوړ شي.
غونډه به د افغانستان جلاد ما جمهور رئیس پرانیزي او د بهرنی چارو وزیر تر مشرۍ لاندې به ادامه پیدا کړي. غونډه به د سولې او بین الافغاني مذاکرات څخه د ملاتړ په اړه تر بحثونو او مشورو وروسته د اعلامیې په خپرېدو سره ختم شي.
ګران هیواد وی چې د افغانستان د سولې له بهیر څخه د ملاتړ په تړاو به یو بل غونډه چې د نړیوال ټولنې استازي به هم پکې برخه ولري درا رواني ونی په پای کې جوړ شي.
دریمه مهمه غونډه چې د افغانستان په نوښت جوړیږي د سولې په تړاو د نړۍ په سطحه د اجماع د تقویت او ملاتړ غونډه ده چې د نړۍ د لویو هیوادونو او افغانستان سره په تیرو نونسو کلونو کې د بسپنه ورکوونکو نولس هیوادونو د استازو په ګډون د راتلونکي اونۍ د پنجشنبه په ورځ د ویډیو کانفرنس لري جوړه شي.
دا غونډه به هم د افغانستان جمهور رئیس په وینا پرانیستل شي او د یوې اعلامیې په خپرېدو به پای ته ورسي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دغو دواړو غونډو کې به ګډونوال د بین الافغاني خبرو د ژر پیل، د بندیانو خوشي کېدو او سرتاسري اوربند ټینګېدو په هکله مفصل بحثونه او مشورې وکړي. همداشان ټاکل شوي د سه شنبې په ورځ به د افغانستان، پاکستان او چین د اساسو ترمنځ د ویډیو کانفرنس له لارې د دغو هیوادونو ترمنځ د درې اړخیزو غونډو د بهیر په دوام دریمه درې اړخیزه غونډه جوړه شي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا غونډه به د هیوادو د بهرنی چارو وزارتونو د مینانو په کچه جوړ شي او ګډونوال به د افغان سولې، امنیت، سیاسي او اقتصادي مسلو په اړه د ویډیو کانفرنس له لارې سره خبرې وکړي. د چارو کارپوهان د افغانستان سولې بهیر ته سیمه ایز او نړیواله اجماع مهمه ګڼي، خو د سولې څخه ملاتړ لپاره د دغسې غونډو پر پیلو شک څرګندوي. د سیاسي چارو یو کارپوه او د پانتون استاد نجیب آزاد وایي چې لویه ستونزه د سولې په تړاو د یو عملي پلان نشتون دی.
بېله ستراتیژۍ او پالیسۍ یا پلانه لوري مذاکراتو داخليږي، لکه متحده ایالاتونه چې د طالبانو سره په مستقیم ډول توافق ته ورسېدلی او یو لوزنامه یې لاسلیک کړه. همدارنګه افغان دولت هم یو کانکریټي پلان یا پالیسی نه لري، طالبان هم نه لري. په ځینې مواردو کې مثلا افغان دولت یا د افغان ولسمشر وایي که چیرې په دغه ولایت باندې طالبان برید وکړي نو موږ د سولې پروسه قطع کوو او جنگ ته ځو. همدارنګه طالبان وایي که چیرې موږ بندیان خوشی نسی پر وخت باندې یا بهرنیان له افغانستان بشپړه توګه نه وځي نو موږ مذاکرات نه پیلوو. یعنې په ټوله کې تر اوسه پورې د تفاهم یوه ژبه نه ده رامنځته شوې. نو زه فکر کوم چې دغه ناستې به هم لبد مرغ ډیر نتیجه ځکه ونه کړی چې تر اوسه پورې یو کانکریټي ستراتیجی یا پلان دی ولوري هم یو د بل سره نه دی شریک شوی او نه هم د افغان ولس سره شریک شوی دی.
دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د پنځشنبه په ورځ جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ترکمنستان او آذربایجان د جمهور رئیسانو سره د ویډیو کانفرنس لري د افغان سولې اقتصادي همکاري د لاجوردو لارې د ګټه اخیستنې او د کورونا او با سره د مبارزې په لارو چارو په یو درې اړخیزه غونډه کې د ویډیو کانفرنس لري خبرې کړې دي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د پکتیا سوداګر او صنعتکاران غوښتنه لري چې له خیبر پختونخوا سره دی د پکتیا د ډنډ پټان لار د سوداګریز مالونو د انتقال پر مخ پرانستل شي. دوی ګواښ کړی چې حکومت پر دې لار غورونه کوي پالاریونو نو لاس پوری کی. خبریال ابراهیم رحیمی په دیاړه رپورټ را لګل.
په داسې حال کې چې شاوخوا یو ونې مخکې د ترخم غلام خان او سپین بولدک لارې تر درې میاشتنې ځنډ وروسته د سوداګرو پر مخ پرانستل شوې. د پکتیا سوداګر د ډنډې پټان لارې د پرانستلو غوښتنه لري. سوداګر او صنعتکاران وایي چې د درې میاشتو راهیسې په سوداګریزو مالونو بار ګڼ شمېر موټر په کورم ایجنسی کې ولاړ دی او په دې سره سوداګرو ته شاوخوا اویا میلیونه افغانۍ زیان رسیدلی دی.
ولی پکتیا سره دوګونه چلن کیږي. آیا پکتیا دغه بندر نه دی؟ پکتیا د تجاران د دولت عواید نه ورکوي؟ آیا کومه بل مسله ده؟ هیڅ نه وکم لوړ پوړي چارواکي یا وزارت خارجه یا د افغانستان سفیر په پاکستان کې په دې اړه هیڅ نو اقدام نه دی کړی. چدی کی تورخم غلام خان او بولدک دی ټولو ته وخت ورکړل شوی دی. سفیر ورته راغلی دی او ولې د مولاري هیڅ پوښتنه نه دی شوی.
شاوخوا درې میاشتې هغه مهال چې د نړۍ ترڅنګ د سیمې په هیوادونو کې کورونا وایروس په خپرېدو شو، پاکستان له افغانستان سره ټولې لارې د سوداګرۍ او عام خلکو پر مخ وتړلې. د یو شمیر سوداګرو په وینا د ډیورن کرخې بلې غاړې ته په کورم ایجنسۍ کې د هر بار وړونکي موټر په سر د ورځې 15,000 کلداري ورکوي.
اوس خپل په مارکیټ کې د خوراکي توکو آمدانګ د دواو کمبود او نرخ لوړواله ده. که چیرته د پټان لار خلاص شي دلته په مارکیټ کې نرخونه کماله راځي او زمونږ هغه خلک چې وزګار دي یوې ته کار زمينه برابرېږي.
په عین حال کې د پکتیا اوسیدونکو له کابل نه غوښتنه لري چې یا د لارې د رسمي ترانزیت او هم د دغه ولایت پر اقتصادي زوند تبدیلېدو په خاطر ټول کوښښونه وکړي.
دا چې د افغانستان نور ولایتونو زونونه لکه کندهار، مزار، هرات داسې زونونو ته مرکزی دولت ډیره توجه کړی ده او هغه اقتصادي زونونه دي. په تعصب سره چې پکتیا تشپن په نوم د سویل ختی زونده د پکتیا د ولسونو غوښتنه ده چې دا د یو اقتصادي زونده سي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغان حکومت نظر هم واخلو خو کوم خبرګون مو ترلاسه نه شو کړی. مګر د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازي محمد صادق ویلي چې د جولای په 12مه نیټه به د پکتیا د ډنډې پټان او د پکتیکا د انګور اډې لار هم د بارولونکو موټرو پر مخ پرانستل شي. دا په داسې حال کې ده چې د پکتیکا یو شمېر اوسیدونکو هم د افغانستان او پاکستان له حکومتونو غوښتي و چې دغه ولایت د برمل ولسوالۍ د انګور اډې لار هم د سوداګرۍ پر مخ پرانیزي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
قدر من اوریدونکو د خیبر پختونخوا سوداګر د افغانستان او پاکستان له حکومتونو نه هیله لري چې ترڅو د سوداګری زیر راکړې ورکړې په خاطر د دواړو خواو سوداګرو ته اسانتیا برابرې کړي. دا خبره د خیبر پختونخوا وطن سوداګر داروخان د امریکا غږ آشنا رادیو له همکارې شاهناز نفیس سره په مرکه کې کړي.
خ لومبنی پختنه تاسو نه دا کول غواړم چې مونږ وګورونو د سونم کراسینګ پوینټس چې دی لاري چې دی د پاکستان افغان بارډر باندې دا کله بندې وي او کله خلاصې وي. تاسو په پاکستان حکومت سره خبرې کیږي اغه څه وایي چې د دې مستقل حل چې دی اغه څه دی او قدم راته وي چې د افغان حکومت سوایي چې پلار باندې خندان څه دی.
د پاکستان افغانستان ترمنز تجارت دا وخت کم کیږي نو پاکستان یو ډیر غټه منډی ده افغانستان د دریم د ټولو نغټ شکم تجارتي منډي د افغانستان د اپدی کی پوتنشل ته نجات ته چې د ټولو نغټ منډي افغانستان جوړ دی او دا په معمولي حالات کې کېدو کې دا یو دم د کراسي کې دا د ټولو نلو منډي جوړي ځکه چې د افغانستان دا وخت کې د دوی خپل پیداوار د دوی خپل شکم د کرنې نه علاوه نور څه نشته نو دا ټول شان چې دا د پاکستان نه افغانستان ته ځي دا چې کوم په تجارت کې خنډونه دي دا د څه وجې دي د دې علت څه دی د دې علت د ټول نه غټ علت دا دی چې زمونږ چې کوم د دواړو اړخیزو چې کوم سیاست دی هغې معیشت په خپل لاس کې اخیستی دي زموږ د ډېره وخته د چمن چیمبر آف کامرس د پاک افغان جوینټ چیمبر آف کامرس او د ټول تجارتي تنظیمونو د دواړو حکومتونو نه دا غوښتنه ده چې پکار دا ده چې د دې تجارت څه د دواړو ملکونو غریب ولس ټول په دا باندې چې دی هغې روزګار هم ده د هغې دپاره اسانتیاوې هم دي او د پاکستان د منډۍ نه افغانستان ته چې کوم مالونه ځي هغې په ډېر کم قیمت رسېږي او د افغانستان نه چې کوم مالونه پاکستان ته راځي په دې کې پاکستان ته درې ګونه ګټه زیاته ده د پاکستان د ایکسپورټ په مقابل کې یو خو دا چې هغې په پاکستاني کلدارو راځي په هغې باندې د هغې ډالر نه خرڅېږي دویم په خبره ده چې هغه په ډېر را شکل کې هغه په فینش پروډکټ نه وي هغې په غټو بوجۍ کې راځي بیا دلته په دې باندې پیکینګ کېږي دوباره دا چې دی پاکستان کې دننه ده د دې پالیشنګ کېږي د دې پیکینګ کېږي د دې ویلیو ایډیشن کېږي دریم په دې کې ډېر زیات پروډکټس د افغانستان خصوصا د افغانستان هربلز داسې دي چې هغه بیا مزید د پاکستان د پروډکټ په نوم باندې نورې دنیا ته لیږل کېږي او په هغې باندې چې دي پاکستان ته مزید در مبادله راځي نو په کار دا ده چې د دې دومره زیات اډوانټیج د دواړو ملکونو ګټه واخلي او هغه ګټه دا ده چې د دوی ترمنځ چې کوم سیاسي تعلق هم هر څنګه وي په کار نه ده چې په تجارت باندې د دې فرق ولویږي
نو د تجارت حجم چې دی د دواړو ملکونو ترمنځ اغه دی وخت څه دی او د اغه مقابله چې تاسو وکړي د نن سلور پنځه میاشتې مخکې د تجارت حجم سره نو سفر ک ګوري تاسو
دا شته چې د پاکستان او د افغانستان د تجارت کم حجم دی دا په یو ځای ولاړ نه دی د هری میاشتې بیل اغه خپل سټاتستیکس وی دا اوس را روانې د درې میاشتې دا د افغانستان فریش فروټ او بیا چې کوم خشک میوه ده د هغې میوه ده د افغانستان امپورټ زیات راځي او د دې نه مخکې چې کوم د ژمي د اکتوبر نومبر دسمبر میاشتې دي دا بیا د پاکستان نه د دې ځای څه د کینو او د پوټاټو یا د آلو د دې سیزن ده چې کوم زیات ده او د دې څه علاوه چې نور ټول پروډکټس دي د پاکستان د افغانستان سره تقریبا د یو نیم بلین ډالر ایکسپورټ ده او تقریبا شپږ سوه یا شپږ نیم سوه ملیونه ډالر چې دا د امپورټ ده د افغانستان نه چې پاکستان ته راځي
ډېره مننه دارو خان
زه ډاکټر وحید الله معیار د عامه روغتیا وزارت سلاکار وایم له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسئ او هغه پیغامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پر عمل وکړئ د ورځې شل تر دېش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځئ د غیر ضروري ګڼې ګوڼو نه ډډه وکړئ د پرنجی او ټخی په وخت کې خپل پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري د نیوزیلند روغتیا وزیر د هغه اشتباه له کبله چې د کووید 19 په ارتباط کړی و استعفا ورکړه خبریال فیل مرسر له سیدنی نه رپورټ را لېږلې چې زمون همکار زامن مومند درته لولي
د نیوزیلند د روغتیا وزیر ډیوډ کلارک نو ورسته له هغه چې په دې تازه وخت کې د کووډ 19 د ستونزې د ادارې کولو په ارتباط په د باندې انتقادونه شوي او استعفا وکړه په کلرک باندې اعتراض شوی وو چې د قرنټین له قوانینو سرغړونه کړې وای چې له خارج نه د راستنیدونکو مسافرینو لپاره وځ شوی وو او بشته د خپل کورانه په بیول سره هغه محدودیتونه باندې سترګې پټې کړې وي چې په دې ارتباط لګول شوی وو. نیوزیلند یو زرو پنځه سوه شپږ استاید شوي پیښې درلودلې یا احتمال لري چې د کورونا ویروس لاره. په دغه هیواد کې اتلس فعاله پیښې شته دي. تر اوسه پورې له دغې ناروغۍ نه دوه ویشت تنه مړه شوي دي. د سرحدونو تړل او د سخت محدودیت لګولو اقداماتو د نیوزیلند سره د کووډ 19 په مخنیوي کې مرسته وکړه او چارواکو وویل د ټولنیز انتقال شواهد نشته، مګر ډیوډ کلرک د خپل اشتباه قیمت پرې کړ. د روغتیا پخوانی وزیر خپل هغه اشتباه ومنله چې په سفر باندې د محدودیتونو د لګولو په ارتباط کړی وه چې نیوزیلندیانو ته امر شوی و په خپلو کورونو کې پاتې شي. د وروسته له هغې چې خپله کورنۍ بیشته بوتله، په دې سره یې د لګېدلو قوانینو نه سرغړونه وکړه. په دې سره یې د روغتیا د وزیر په حیث له خپلې رتبې نه تنزیل وموند. کلرک د قانون د ماتول نه وروسته خپل ځان ته احمق وای. په ده باندې دا انتقاد هم کېده چې وینو شکرلی د دې ډاډ ورکړي چې د راستنېدونکو مسافرینو معاینه په مناسبه توګه وکړي. په یوه مهمه پیښه کې دوه ښځو ته اجازه ورکړه شوله چې له اجباري قرنټین نه وختي راووځي بې له دې چې د دغه ویروس له کبله معاینه شي. د مرګ په حال کې ناروغ مور او پلار وویني. دوی وروسته معلوم شول چې دغه ناروغي لرله. کلرک وای اوس د دې وخت چې حرکت وکړو. د روغتیا د وزیر په حیث خدمت کول یو قاطع امتیاز لرل دي، په خاصه توګه په تیر څو میاشتو کې. دا پټه خبره نه ده چې روغتیا د یو وزارت ستونزه ده. ما ټول شیان دې ته وقف کړي وو، مګر دا ماته پوره څرګنده شوله چې په دغه رول کې زما دوام د حکومت له هغو عکس العمل نه منحرف کوي چې د کووډ 19 او د نړیوالې وبا په باره کې ښیي. صدراعظم جسیندا اردرن انوویلې دا د هغه چا لپاره مهمه وه چې دغې وبا ته په عکس العمل ښودلو کې مخکښو او د نیوزیلند د خلکو باور درلود. د حکومت مخالف ملي ګوند په هفتو هفتو د کلک د استعفا غوښتنه کوله. یو نطاق وویل د ده د سرحدي قرنټین د اقداماتو اداره کول بالکل شرمناک و. حکومت تیره میاشت د ناروغۍ د کنټرولولو محدودیتونه پای ته ورسول. د نیوزیلند حکومت په خلکو باندې د محدودیت لګولو ځینې سخت اقدامات تحمیل کړي وو. د دې بین المللي سرحدونه تړلي دي. نیوزیلند د جنوبي بحر الکاهل یو هیواد دی چې تقریبا 15 میلیونه نفوس لري. د کووډ 19 په باره کې څه باندې 400,000 تنو معاینه شوي دي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ. د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د امریکا متحده ایالاتونو په جون میاشت کې 4.8 میلیونه دندې رامنځته کړې او د وزګارۍ کچه 11.1 ته راټیټه شوه او د کار بازار د دوم پرله پسې میاشتې لپاره ښه شو. خو د کارموندنې وضعیت په داسې حال کې ښه کېږي چې د امریکا په یو شمېر برخو کې د کرونا ویروس پیښې بیرته مخ په زیاتېدو دي. ټاکل شوې ده چې د کرونا ویروس سره د مبارزې په هدف د کانګرس د استازو مجلس د منظور شوی کومکی بستې تاریخ هم په نږدې وختونو کې پای ته ورسیږي. نور تفصیل پر رپورت کې اورئ.
ولسمشر ترامپ وایي چې د وظایفو په اړه د پنځشنبه په ورځ راپور خپره کوي چې د امریکا اقتصاد د کورونا ویروس څخه بیرته د خکېدو په حال کې دی. د کار رامنځته کوونکو په جون میاشت کې کابو 15 میلیونه وظایف رامنځته کړل چې له دې سره د وزګارۍ کچه 11.1 ته راټیټه شوه. ترامپ وایي
It's coming back extremely strong.
وزیر زیات د هکېدو په حال کې دی. یو شمېر ساحې شته چې مشکلات لري، خو د هغو د لرې کېدو لپاره زموږ هڅو نتیجه ورکړې ده. موږ له والیانو سره له نږدې کار کوو او فکر کوم ښه نتیجه یې ورکړې ده.
په روانه اونۍ کې د استازو مجلس د مالي خدمتونو کمیټې په غونډه کې د امریکا د خزانې مشر سټیفن منوچن ویل چې مالی مرستو په دویم پړاو کې باید سوداګرو په تیره رستورانتونو او هوټلونو ته پاملرنه وشي. خغل سټیفن وای
موږ دې ته پام وکړ چې نورې مرستې په ځانګړې توګه هغو صنعتي برخو ته ورکړل شي چې د کورونا وبا سخت ځپلې دي. پر دندو به تمرکز وشي چې امریکایان بیرته په کار وګمارل شي.
د کورونا وبا له کبله رامنځته شوی وضعیت د کابو کولو لپاره کانګرس سوداګرو څخه د ملاتړ لپاره د 568 میلیارد ډالر بسته تصویب کړ چې خپل کارکوونکي وساتي. ټاکل شوی وه دغه بستې موده د سه‌شنبه پورې سپای ته رسیدلې وای، خو سنا مجلس د لنډ وخت لپاره د اگست تر 8 مینیټې پورې ورته موده وغځوله. همداشان هرونې د وزګاری د شپک سو ډالری مرستو به سبا هم د روان میشتې تر ورسته پورې پای ته ورسیږي. د امریکا د خزانه مشر سټیفن منوچن وای
The PPP is keeping tens of millions of employees connected to their jobs.
کورونا وایروس سره د مبارزې مرسته په میلیونونو کسانو ته د کار زمينه مساعده کړې ده. د اقتصادي زیانونو کومکي بستې هم میلیونونو کورنۍ او کارګرانو سره په دې سختو شرایطو کې مرسته کړې ده.
د امریکا د مرکزی بانک مشر جرمی پاول وایي که څه هم وروستي اقتصادي معلوماتو کې مثبت نه خلیدل کیږي، خو هغه شر میلیونه امریکایان هم باید په یاد ولرو چې په دې وروستیو کې دندې له لاسه ورکړې دي. ښاغلی پاول وایي
The rise in joblessness has been especially severe for lower-income
workers. د بیکاری زیاتوالی معمولا د کموز د کارګرانو په تیره میرمنو افریقایي او هسپانوي نژاد امریکایانو ترمنځ خورا بد وو. په اقتصادي برخه کې مخکې پروت مسیر واقعا نامعلوم دی او ډېر د کورونا وایروس مهارولو پورې اړه لري.
لدې سره د امریکا په ځینو برخو کې د کورونا وایروس پیښې په جدي توګه زیاتې شوې دي. د جون په میاشت کې د تگزاس او فلوریدا په ګډون په لس ایالتونو کې دوه برابر شوې دي. د امریکا د ساري او میکروبي ناروغیو د انسټیټیوټ مشر انټونی فوشي وایي
وی ار ناو هاوینګ 40 پلس 1000 نیو کیسز ا ډے.
اوس په ورځ کې سباندې څلوي زره نوي پیښې ثبتو. که موږ د دې مخاونې نسو زه به تعجب ونه کړم که دا شمیر په ورځ کې 100 زره ته ورسیږي. زه ډیر اندېښمن یم.
ټاکل شو چې د امریکا ځینې ایالتونه بیرته پرانیست شي، خو لیدل کیږي چې 19 ایالتونو دا کار ځنډول دي ځکه د کورونا وایروس لا د خپرېدو په حال کې دی.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري. دا واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
ترکیه د عراق په شمالي برخو کې پر کوردی جنگیالیو نظامی عملیات کړی دي، خو ګڼ شمیر ملکی وګړي په دې جګړه کې گیر پاتې دي. نور تفصیل په رپورت کې اوري.
د عراق په شمال کې د کوردستان سیمې دا کلی تر تیری اونۍ پورې آرام و، خو د ترکیې الوتکو پرې برید وکړ او وی ویل چې دا د کوردی اغیانو مرکز دی. ترکیه وی چې د دوی نظامی عملیات د هغو کوردی جنگیالیو په وړاندې دي چې د کوردستان د پی کی کی له جنگیالیو سره روابط لري. خو د عراق په شمال کې د دغه کلی اوسیدونکي وی چې دوی د ترکیې له هوایي بریدونو کړیږي. کایوان کاوا د خوراکي موادو د پلور د یو دوکان مالک دی. هغه وی لخپل میرمنې او دوه کوچني ماشومان سره په پلورنځي کې و چې د ترکیې د درون الوتکې پلورنځي ته یې نږدې ځای په نښه کړ.
د یو پیرودونکي په لاس کې د هګیو بسته و. ما د هګیو بسته ورته تړله چې ناڅاپه په دوکان کې اور او دود شو. ما د یوې لوی چاودنې غږ واورید، ډېرې چاودنې په حقیقت کې.
د چاودنې په پایله کې د کایوان ماشومان معمولی زخمی شوي وو، خو میرمنې سخته ټپي شوه. کایوان وایي د دې پیښې وروسته ژوند هغه او کورنۍ ته د پخوا په شان نه دی.
په چاودنې کې ما یوه پښه له لاسه ورکړه او زما دواړه لاسونه وسوځېدل. زما بله پښه څو ځایه ماته شوه او د جراحۍ بل عملیات ته اړتیا لري.
د بریټ په تعقیب د ترکیې د ملي دفاع وزارت وویل چې په دې عملیاتو کې هیڅ ملکی وګړي ته زیان نه دی رسیدلی او دوی یوازې ترهګر په نخښه کړی دی. امریکا د بیګنا خلکو او همداشان په دې اړه د عراق د حکومت په اندیښنه خپګان ښکاره کوي.
درنو اوریدونکو، روانه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیده. مننه چې تر دې شویم د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه واوریده. تر بیا خدای مو شه.